شي دا مشال ریډیو دی د 2 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی ملي حامد زاده او ټکنیکی ملګری روح الله زدران نیک هلی او سلامونه ومني د افغانستان د پنچیر ولایت په سر د طالبانو او د مخالفې ډلې د ملي مقاومت جبهې ترمنځ د جګړو راپورونه دي. د دې خبرونه د سر خبر دی. د دې ترڅنګ یو شمېر نور راپورونه سره هم شته. د خبرونه پر وروستۍ نیمه کې به مشال آنلاین او روښانه مستقبل ونې د خبرونه واورئ. خو له هر څه مخکې خبرونه د ملي حامد زاده.
علیکم ټټول اول پام کړی د خبرونو سټکو ته. رپورټونه وايي مولا عبدالغنی برادر به د افغانستان د نوي حکومت مشري کوي. د خیبر پښتونخوا سرکاري کالجونو استادانو د تعلیمي ادارو د ممکنه نشکاري خلاف احتجاج کړي او طالبانو ویلي د کابل نوي واکداران به د اقتصادي ملاتړ لپاره په چین انحصار کوي. رپورټونه وايي مولا عبدالغنی برادر چې د طالبانو سیاسي مرستیال او د غډلې له بنسټ خودونکو څخه ګڼل کیږي د افغانستان د نوي حکومت مشري به کوي. دا خبره رويټرز خبري اجانس صدرو سرچینو له کوله کړي. رويټرز خبري اجانس صدرو سرچینو د سپتمبر په 3 ویل چې د طالبانو د باني او روحاني مشر مولا محمد عمر زوی مولا محمد یعقوب په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي شیر محمد عباس تانکزی په لوړ رتبه حکومتي چوکۍ سنبالوي. رويټرز خبري اجانس د یوې بلې سرچینې په حواله ویلي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده به په مذهبي امور او حکومت دارې توجه ورکوي. د طالبانو یو بیان ایف پی خبري اژانس ته ویلي چې د افغانستان د نوي انتظامی اعلان به لږ تر لږه د سپتمبر 4 نمخ کې نه کیږي. د بلوچستان په زیارت کې د لوی سرتیرو د وژنو پر ضد لپرون راهیسې احتجاج روان دی. د احتجاجي پرلت مشر او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یو مخکښ نواب ایاز خان جوګیزی د سپتمبر په 1 نیټه پرلتوالو ته په وینا کې وویل چې نن به په ټول پښتانه وطن کې مظاهره کوي. د خالی په ورځ به شټر ډاون وي او د اتوار په ورځ به د بلوچو له سیاسي مشرانو سره خبره کوي او په ټوله صوبه کې به په یا جام هړتال کوي. پر لتوالو د وژل شوي درې لوی سرتیرو مړي یې غوښتنه کوي چې اف سي ځواک ته د دوی له سیمو څخه وځي. د احتجاجي پرله چې نن یا تم ورځ له هغه وروسته پیل شو چې کله د اګست په 6 د زیارت مانګي ډیم ته نږدې د سړک غاړې بم د لوی ځواک درې سرتیري وژل. بلوچ ملت بلتون پال ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی د دې پیښې ذمہواری منلې وه. خو پرلتوالې دا کوي چې د دوی په سیمه کې د نامنه سرچینه التمیش سرحدي ځواک یا اف سی دی صوبایي حکومت له پرلتوالو سره سو ذلیلي د کاته کړي. خو ترمنځ یې مذاکرات لا هم کوم نتیجې ته نه دي رسېدلې. په خیبر پښتونخوا کې د سرکاري کالجونو استادانو د تعلیمي ادارو د ممکنه نشکاري خلاف د سپتمبر په 2 احتجاجي لاریونونه کړي. په پېښور کې د صوبایي اسمبلی مخې ته د احتجاج په وخت د صوبې د کالجونو د استادانو اتحادیې مشر جمشیر خان مشال ریډیو ته وویل د کالجونو د شخصي کولو سره به ګڼ زده کوونکي فیسونه ورنه کړی شي. بلخوا د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې هم د پوسټ ډیګري کالج استادانو یو احتجاجي لاریون کړي. دوی د میرامشاه پریس کلب مخې ته راټول شوي وو. صوبایي حکومت وایي دوی د کالجونو د نجی کولو څخه اراده نه لري. د بلوچستان نېشنل ګوند بنیاد خودونکو د بلوچستان لومړی وزیر اعلی سردار عطا الله منګل پرون په کراچۍ کې د اوږدې ناروغۍ وروسته په حق رسیدلې. نوموړي له ډېرې مودې راهیسې ناروغ او د کراچۍ په یو شخصي هسپتال کې تر درملنې لاندې و. د هغه عمر 92 کاله و. د بلوچستان نېشنل پارټۍ موجوده مشر سردار اختر منګل پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د پلار لمړینې سره نه یوازې دی بلکې ټول بلوچستان یتیم شوی. د دغه ګوند یو بل مشر او د بلوچستان اسمبلی غړي ثناءالله بلوچ پرون په خپل ټویټر پاڼه په یو ویډیو کې ویلي چې د سردار عطا الله منګل جنازه به د خوزدار په وټ سیمه کې نن کیږي او په خپل پلارني ټاټوبې هم وټ کې به خاورو ته سپارل کیږي. د افغانستان د ملکی هوایي چلن ادارې خبر ورکړي چې آریانا افغان هوایي شرکت د جمعې له ورځې خپل داخلي پروازونه بیرته پیلوي. د ادارې په خپل آریانا شرکت په اعلامیو کې دا خبره کړې ده. د آریانا هوایي شرکت چارواکو مشال ریډیو ته ویل چې لومړی پرواز به نن د کابل په وخت ماسپښین په 3 بجو له کابل د مزار شریف په لور وي. د کابل هوایي میدان د طالبانو تر راتلو وروسته د ملکی او تجارتي پروازونو په مخ تړل شوی او یوازې بهرنیو هیوادونو په پوځي الوتکو کې خپل خلک او افغان همکاران بهر ویستل. او طالبانو ویلي چین بل افغانستان سره سفارتي اړیکې برقرار ساتي او د امریکا په مشرۍ کې د نړیوالو عسکرو لوتلو وروسته به د کابل نوی مشران د اقتصادي مرستو لپاره په بیجینګ تکیه کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سپتمبر په دویمه د ایټلی او ورځپاڼې لا ریپبلیکا سره په خبرو کې ویلي چې چین د اقتصادي سقوط په مخه نیولو او دغه هیواد په بیا ودانولو کې د دې ډلې مهم ملګری هیواد دی. بلخوا چین کېدای شي له افغانستان سره مالي مرستې یا سیاسي اړیکې ساتل د بشري حقونو له مسلو پورې ونه تړي. مجاهد لا ریپبلیکا ته ویلي چې چین یې مهم ملګری دی او د دوی لپاره بنیادی او غیر معمولی فرصت وړاندې کوي ځکه چې چین په افغانستان کې سرمایه کاری او دغه هیواد بیا ودانې ته تیار دی. دا د مشال ریډیو خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه درته زمونږه همکاري مليحه امیرزاده وړاندې کول. د خبرونې پیل کو د سر راپور ته ورو. لتی رسول دراحسی طالبان او مخالفان دي د پنچیر پر سر جګړو ته دوام ورکوي. پنچیر د افغانستان په سلور دیرش ولایتونو کې یوازنی ولایت دی چې لا هم طالبانو نه دی نیولی. د پنچیر پر سر وروسته له دې جګړه پیل شوه چې د طالبانو د هغو د وسلوالو ترمنځ چې ځان د افغانستان د ملي مقاومت جبهه بولي خبرو اترو نتیجه ورنه کړه. د موضوع تفصیل عصمت ساروان راوړو.
طالبان وایي د پنجشیر ولایت شتل ولسوالۍ له 1100 پوستو او ځینو نورو سیمو سره نیولې ده. دا خبره د طالبانو ویندوی او د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست ذبیح الله مجاهد پرون وکړه. د مجاهد له څرګندونو وروسته طالبانو په ټولنیزو رسنیو کې ادعا وکړه چې ځواکونه د پنجشیر عمق ته داخل شوي او د پریان او عنابې ولسوالۍ نیولې دي. طالبان او د هغو وسلوال مخالفان ادعا لري چې د پنجشیر درې په جګړو کې یو بل ته درنې مرشوبلې اړولې دي. د طالبانو ویندوی او د اطلاعاتو او کلتور سرپرست ذبیح الله مجاهد پرون پنجشنبه وویل چې د پنجشیر د یوې برخې د نیولو پر سر په جګړه کې تر دېرش ډېر مخالف وسلوال وژل شوي دي. مجاهد تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې د دوی مخالفانو ونه غوښتل چې د خبرو اترو له لارې ستونزه حل شي د دوی ځواکونو له ټولو خواوو پر پنجشیر بریدونه پیل کړل.
نیروهای ما از تمام طرفا بالای
زموج ځواکونو لټول خواوو هلته د دشمن پر مورچو بریدونه پیل کړي، پرمختګونه هم کړي او شای په لاند وخت کې به د پنجشیر موضوع ختم شي.
ختمي موضوع پنجشیر خاط
خود طالبانو مخالف وسلوالو چې ځان د دوه مقاومت جبهه بولي وای چې پنجشیر ته د ننوتو ټول لارې په کنټرول کې لري او د شتل د نیولو لپاره د طالبانو حمله شندې کړي دي. د طالبانو د مخالفانو یو ویندوی فهیم دشتی تیر ماشام ازادي رادیو ته وویل
شب گذشته طالبان بسیار تلاش کردند که از طریق
تیر شپه طالبانو ډیره هڅه وکړه چې د جبل سراج له غرونو شوتل ولسوالۍ ته ننوځي، خو له شمرغه یې هڅې ناکامې سوې او لږ تر لږه څلوېښت مړي ورڅخه پاتې سوي دي.
حداقل 40 تا از مردایشان که با خود بردنه تانسته بودن ریش سفیدان بود.
ده طالبان و مخالفان په عین حال که ادعا کوي چې په تیرو څلورو ورځو کې 350 طالبان وشلی او 290 نور ټپیان کړی دي. خو طالبان د خپل مخالفانو ادعا ردوي. هر لوري مقابل خواته د درنو مرشوبلو د اړولو شواهد نه وړاندې کوي او په آزاد ډول هم د دوی د ادعاو د ثابتولو امکان نشته.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو ته وګي اوبدونکو د خیبر پښتونخوا د سرکاري کالجونو استادانو پروفیسرانو اتحادیو د سپتمبر په دویمه د سوبې په مختلفو سیمو کې د کالجونو د ممکنه نچکارۍ خلاف مظاهرې او لاریونونه کړي. د پېښور او شمالي وزیرستان په احتجاجونو کې استادانو مشال لیډیو ته ویلي حکومت غواړي چې د سوبې سرکاري کالجونه د بورډ آف ګورنرز پالیسۍ تر مخه نیجي کړي چې له دغې سره به زده کوونکو ته مسلې راځي او ډېر به د خپلو تعلیمونو خرچې او فیسونه ورنه کړای شي. بلخوا صوبایي حکومت لا هم د استادانو د پرونیو احتجاجونو تفصیل عمر وزیر نام
په خیبر پښتونخوا کې د سپتمبر په دوهمه نیټه د کالجونو لکچرارانو او پروفیسرانو اتحادیه لخوا د کالجونو د ممکنه نچکاری په ضد لاریونونه ترسره شول. په شمالي وزیرستان میرامشاه کې د پوسټ ګریجویټ کالج استادانو میرامشاه پریس کلب مخې ته احتجاجي لاریون وکړ. په دې مهال د میرام شاه پوسټ ګریجویټ کالج پروفیسر او د کالجونو اتحادیه د شمالی وزیرستان مشر دلفراز وزیر مشال ریډیو ته وویل چې دوی په کالجونو کې د بورډ آف ګورنرز بی او جی پالیسی منلو ته تیار نه دي. حکومت په دغه پالیسی سره په غریب زده کوونکو باندې د زده کړو دروازې بندوي. هم در از دغه احتجاجونه د خیبر پښتونخوا په نورو ضلعو کې هم ترسره شول. په پیښور کې د صوبایي اسمبلی مخې ته د لیکچرارانو او پروفیسرانو اتحادیې لخوا احتجاجي مظاهره ترسره شوه. دغه مظاهره کې احتجاج کوونکي وویل چې بی او جی یعنی د بورډ آف ګورنرز پالیسی فیلحال د سوات په جانزیب کالج کې عملي شوې. دوی یره څرګنده کړه چې حکومت دغه پالیسی نورو سرکاري کالجونو ته هم غځول غواړي او له دې لارې د کالجونو نچکاري غواړي. د پیښور ګورنمنټ کالج لیکچرر او د کالجونو د ښوونکو اتحادیې صوبایي صدر جمشیر خان وایي د حکومت دغه پالیسی به هیڅکله نه ومني. د خیبر پښتونخوا لیکچرارانو او پروفیسرانو دغه مظاهرو په اړه حکومت لا هم څه نه دی ویلي او په دغه اړه مو د لوړو زده کړو لپاره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سلاکار کامران منګش سره هم د رابطې کولو هڅه وکړه خو د نوموړي سره په خبرو کولو کې بریالی نه شو. تر دې وړاندې د سوات جانزیب کالج دپاره د بورډ آف ګورنرز بی او جی د پالیسی عملي کولو پر مهال چارواکو ویلي وو چې دغه ګام یې د کالج د انتظام او معیار ښه کولو لپاره پورته کړی دی او حکومت د سرکاري کالجونو د نچکارۍ هیڅ اراده نه لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې ورزو د بلوچستان سرحدي ښار چمن ته. د بلوچستان دغه ښار چمن ته ډېر افغانان راکړه شوي دي خو دوی پر خلاص میدان ناست دي ځکه چې د حکومت له لوري له دوی سره تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. دوی د حکومت او ملګرو ملتونو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده خو ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار له لوري ویل شوي دي چې تر اوسه د پاکستان د حکومت لخوا د نوو افغان کډوالو په اړه څه تګلاره نه ده ټاکل شوې. نور حال د کوټې څخه د مشال ریډیو د خبریال ایوب ترین په راپور کې و.
په افغانستان کې د طالبانو د راتلو وروسته ډېری افغانان د بلوچستان د سرحدي ښار چمن د لارې و پاکستان ته راداخل شوي دي او تېره اونۍ هره ورځ د اتلو څخه بیا تر شل زره پورې کسان و چمن ته راتلل خو اوس د افغانستان بیا په خاصه توګه د شمالي برخو څخه د افغانانو و چمن ته د راتلو لړۍ بنده شوې ده. په دې اړه په چمن کې یو موټروان حضرت علي وایي چې د طالبانو د لورې یوازې د کندهار او بولدک و خلکو ته و پاکستان ته د راتلو اجازه ورکول کېږي.
خلق خوز بالکل بند دی فوج نه لکی تا وی طالب نه لکی مطلب د کندارو د بولدک د سیم پر تذکره باندې راځي د دې خو اوریجنل شنات کار دی دا خو تذکره ده او پات سود نور خلق چې کوم دی رات او د کابل او د شمال د دې خلق چې دا بالکل مسرق لږ او د دې خو چې مطلب کوم د کوچو د پښن او د دې کوم ځلې خلق چې دا خو ته نه زوښتل
بل غړی ته د بلوچستان په سر د شهر چمن کې ډېر افغانان په یو کیم کې سره یو ځای شوی دی. په کیم کې زیاتره هغه افغانان دي چې خپل خپلوان لا اوس هم د پولې هغه غاړې ته یعنی په سپین بولدک پاتې دي او دوی د خپلو خپلوانو په انتظار په چمن کې د مرستو په تمه ناست دي. په دې ترڅ کې چې مکله و دغه کیمپ ته سترګې ورښکارا کړې، نو ځینو بې وسو او لاچارو میرمنو خپل مشکلات څه په داسې ټکو کې راته بیان کړل.
جنګو کاروبار نه و دغه سره لو په طالبانو جنګو د حکومت سره نه پرېږدي کنه وسه کاروبار نه چې کار نه څه بخوري کورنم ټول کورنم غلاګان وو ولا چا ور ورته کوچا وسل چې ور وتښتل د قندوز نه چا کړې پرې خوځلې
بلا ډک ډک کورنم پرې شي دی بلا مجبور سرال چار وخت په کرامي جوړ کې به ورزو بلا خو مټ بیر نیولې بلا خو نه راکې غځي اوس نو مو بستر نو مو شعر خپله کونډه یم شپږ اتمانه سره دي نیمه شاته پات نیمه را وشتي اوس موږ مجبور خاون لرم څوک ډوډۍ ګوله موله را کې ګیدا کور کر ډوډۍ خورم ګیدا کور کر ډوډۍ خورم
چې له خا جنګوره خطه سو بیا موږ هم واپس کیږو خو زه چای نه لرم د ډوډۍ پیسې ولا یې کلرو دا کښنیان مې دی ولا کې چای لرم نه خیمه نه فرش لرم نه فزانه چوان شای نه لرم ایران چې فزانه شای واچو شپه چې سار دې خدای دې خدای پنوم چې دا کښنیان ټول بیماران سره غند یخ نه
پوندوس کې جنګو ټول کورونا بمبار شوی دی ټول جائیداد الته پریخ دی دی هیڅ شای نه لرم اوس ماجر شوی دوم ان ګور می لور می زوی می الته پریته دغه گیټ کی پریته دی هغه حکومت نه پریخ دی دا لور می هغه خاون می دلته راغلی ما هیڅ شای می نه لرم یو میدان سره پریته یم نه دوده ایشته نه وبیشته هیڅ شای می نشته دی
ته دی افغانانو په وینا چې په افغانستان کې د طالبانو دراتلو ورسته د دوی لپاره د روزګار دروازې بندې شوی دی چې لامل دوی و پاکستان دراتلو ته په دې اړه به غوږ سو د مزار شریفي څخه راغلی یو شپېته کلن کس عبدالعلي ته
پنځلس نفره په ما خپل کور کې او دا کا مقابل ټول راغلي دي غریبان دلته پراته دي نه خمې لري نه ترپال لري په میدان کې پراته دي ګرمۍ ته یو وایي خو مرسته داسې کوشنۍ کوشنۍ بوجه راوړه دوه ورځې خلاص سو موږ خو بچهدار خلک یو وازه خو د هغو خلکو ښه وه چې هغه څه پیسې لرو د موږ خو داسې غریب خلک غریبي مو نه چلېده مزدوري مو نه چلېده نو دلته راغلو
په دې ترڅ کې چې مکله په کوټ کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر د ویاندې میرمن همیرا سره تماس ونیوي نو هغې راته وویل چې تر اوسه د پاکستان د حکومت له لورې د نوي افغانانو په اړه څه تګلاره نه ده ټاکل شوې چې له امله دوی هیڅ نسي کولی او چې کله د پاکستان د حکومت له لورې څه پرېکړه وسي نو د هغه وروسته به دوی په دې ترڅ کې خپل ګامونه پورته کړي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د وفاقي حکومت له لورې په بار بار ویل شوي دي چې پاکستان نور د افغان کډوالو بوج نسي وړلی ځکه چې د چارواکو په وینا په پاکستان کې لاله مخه دیرش لکه افغان کډوال استوګن دي او خپله د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري څو ورځې وړاندې و سرکاري ټلویزیون ته په خپله یوه مرکه کې ویلي وو په کار دي چې نړۍ افغانان بې یاره او مددګاره نه پرېږدي.
تاسو مشال لیدو ته وګی اوم دغه ستونزه چې کوم په سرحدي خار چمن کې افغانانو ته ورپیخه ده دغه ستونزه په تورخم خیبر قبایلی د لکه افغانستان سره په پوله هم افغان ولسته ورپیخه ده او دوی شکایت کوي چې خپل هیواد ته د ستنېدو پر وخت په تورخم کې د سخت کړاو نه تیریږي. افغانستان ته د تللو پر وخت چې په بیا بیا لږ تر لږه درې ادارې تلاشي اخلي او اسناد یې ګوري او د دې لپاره یو اوږد انتظار نه تیریږي. دوی وایي په تورخم کې له دې ویرې افغانستان ته نشي تللی چې بیا یې څوک بیرته پاکستان ته نه راپرېږدي او زیاتوي باید په تورخم دا بندیزونه نور ختم کړل شي. د تورخم انتظامي چارواکي وایي چې هلته د پولیس سنبالولو پالیسۍ او د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شو محدودیتونو له وجې سختي جوړه شوې ده او دا ګامونه یې د امنیت په خاطر په تورخم کې د ګڼې کمولو لپاره پورته کړي چې کورونا راکمه شي نو ځینې محدودیتونه به ورسره ختم شي. تفصیل فرحت شینواری راکړي.
په پاکستان کې میشت افغان وګړي وایي چې افغانستان ته د تلو په وخت په تورخم کې یو شمیر مشکلاتو سره مخ کیږي. دوی وایي چې کله په تورخم خپل هیواد ته ستنېږي نو اف آی ای کسټم او د رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سل کسان یې په بیا بیا تلاشي اخلي او د یو سخت کړاو نه پس افغانستان ته داخليږي. دوی وایي په کار ده یوازې اف آی ای د دوی اسناد وګوري او نورې ادارې تنګ نه کړي. افغان وګړی عبید الله په پیښور کې مزدوري کوي. دی وایي په تورخم د سختۍ او ولدې ویرې افغانستان ته نشي تللی چې بیا یې واپس پاکستان ته څوک نه راپرېږدي او په کار ده په دې لار تګ راتګ آسان کړل شي.
کورم تو جلال آباد کې دی دلته بس کار روزګار دلته کوم پنځلس اوولس کاله کېږي په کوټه راغلی دا درې میاشتې کېږي چې نه وتري دس کې سات دا ګیر چې خلاص شي بیا به زه ډېر مشکل افغانانو ته آسانه شي او صحیح زی اور راضی لارکا
د تورخم ترانسپورت اډې یو ټکسی ډرایور علي محمد وای چې تورخم دروازه اکثره وخت د مسافر پر مخ تړلې پرته وي او افغان وګړو لپاره پر ډېر مشکلات پیدا شوي.
څو ګېټر وخت بندې ورسې کله مریضان وړول ته په ګڼټو ګڼټو ولاړې ورسې تورخم کې بس مونږ ته ډېر مشکلات ورسې نور افغانانو ته غې نه زیات مشکلات په ګڼټو ګڼټو مریضان ودرولې بس ګېټم بندې نیټې مار وخت مونږ دا غواړو ورسې چې بس دا ګېټ کولو شي خلکو تم تکلیف نه مونږ تم تکلیف نه دی افغانانو تم تکلیف نه چې بس خلک سیده زی راځي او خلک نه په عذابېږي ورسې دی.
د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې 2018 رئیس هلته د پولیس سنبالولو پالیسي عملي شوی او هر تن لپاره پاسپورت او ویزې شرط لازمی ګرځول شوی او هلته اف آی اے کسټم او ان ایل سی ته دا ذمہواری ورکړل شوی چې په دې لار د وسلوالو او مطلوبو کسانو د تګ راتګ مخه ونیسي. په پاکستان کې د کرونا د کنټرول او څار ادارې ان سی او سی لخوا د مې 15 نیټې نه په تورخم دروازه سفري محدودیتونه لګول شوی او دغه اداره وایي په تورخم دروازه افغان وګړي افغانستان نه پاکستان ته نشي را داخلېدای خو یوازې خپل هیوادونو ته پرې ستنېدای شي او دغه ګامې د کرونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره پورته کړی چې په دستي سات په تورخم کې بیروبار جوړ نشي. د اګست په 15 نیټه افغان طالبانو کابل تر خپل واک لاندې کړی او دوی په تورخم کې پاکستانی چارواکو سره یوې غونډې وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي حلې ځلې بحال کړي خو د مسافرو د تګ راتګ په اړه پاکستانی چارواکو سره لا څه نه دي ویلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو په هم یو تعلیمي راپور ته راګرځوم. د غیر سرکاري تنظیم بلو وینز تر مخه د خیبر پختونخوا حکومت هر کال تعلیم لپاره ټاکل شوی بجټ په پوره لګولو کې ناکامه کیږي او باید صوبایي حکومت دې د تعلیمي بجټ په ښه طریقه د لګولو لپاره یو کوټلي پالیسي جوړ کړي. بلو وینز د ادارې د سپتمبر په لومړۍ نیټه په پیښور کې یوې خبري کانفرنس ته ویلي چې د تیر 2019 او 2020 مالي کال بجټ کې هم شاوخوا 40% تعلیمي بجټ ځای شوی او یا نو استعمال شوه، نو باید روان کال دغه سی ونشي. خو بلخوا صوبایي حکومت وای د بجټ دغه پیسې ضایع کیږي نه بلکې صوبایي خزانه ته بیرته راځي. په دې اړه له پیښوره د شبیر احمد جان راپور ورو.
خیبر پختونخوا کې کارکونکي غیر سرکاري تنظیم بلو وینز تر مخه 1300 کلونه راسي صوبه کې د تعلیم لپاره ټاکلې شوې پنګه په خپل میاد ونه لګي او ضایع شي. دی وايي 13 کال هم سباند یو 80 ارب روپے د تعلیم بجټ کې خوشا 40% بجټ ضایع شوی یا نو استعمال شوی. د سپتمبر په وړمبه نیټه په دې اړه د خبري غونډې ورستو د یاد سازمان مشر قمر نسیم مشال لیډو ته ویل
موږ سره چې کوم اعداد او شمار موجود دي دغه مطابق 13 کال 183 بلین پاکستانی روپیز چکم دی اگر ایجوکیشن تا ایلوکیٹ شوی وی اگر کی ڈیولپمنٹ بجٹ چکم ہو نو اگر 30 بلین ہو 40% اگر لیپس شوی ہو یا استعمال شوی نو نو زکر مونگا دا حکومت نا گزارش کرو چھ سمرا ایلوکیشن شوی دی سکیمز دی ام پا آغا رفتار باندے امپلیمنٹ کر لیشی.
ہمدایہ تنظیم زنانا گڑے مہنور شاہ وائی چھ خیبر پختنخوا کے وڑان دینا دا تعلیم کمی دی پا خصوصی توگا دا جنکو غٹ اشمیرا دا وقت سکولینو بہر دی نو باید حکومت خیبر پختونخوا او په خصوصي توګه قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیم ته پاملرنه وکړي او ټاکلې شوې فنډونه په وخت وکاروي.
دا چې څونه هم بجټ الوکیټ شوی دی دا انف دی او کله دې پراپر امپلیمنټیشن نشي د سکیمز امپلیمنټیشن نشي په دې بجټ کې او چې څونه دا ګرل چلډرن دی دی په سکولونو کې راشي د دې سدسه سکیمز نشي انسینټیو دي ته پرووایډ شي. دا اکثر پیرنټس چې کوم دي خپل ماشومان نه پریدي سکولونو ته د جنکو زیاتره هم د کوم مسلې دي چې لري سکولونه کې یو جنې اوسره لکه رور نشته او غی نشي کمپنی کول سکول پوره نو اکثر پیرنټس وی چې نه دا جنې دا به یوازې دا نه لري سکول پوره وسنګزي بیا د دې هایجین ډیر ایشوز دي باثرومز نشته په سکولونو کې د دې په یونیفورمز کې ایشوز دي او ټولو کې غټ چې کم بجټ الوکیشن کې ایشو دا پولیټیکل ویل دي
بل خو ته د تعلیم صوبای وزیر شهرام خان ترکه د اگست په 1 خپل دفتر کې خبر کانفرنس کې ویلی وو چې تعلیم او په خصوصي توګه د جنکو تعلیم د دوی د حکومت لومړیتوب دی او د بجټ سیوا کولو سره سره روانې میاشتې سپتمبر نه د صوبې د 1400 ضلعو په 100 سکولونو کې دویم شفټ یا ماسپښین کې کلاسونه هم شروع کوي. د تیر کال د پنګو د نه کارولو په اړه د تعلیم محکمې چارواکو سره خبرې خونه شوې، خو ولې د محکمې یو ذمہ‌وار چارواکي ظریف المانی د کرونا ناروغتیا په وجه خبره ریکارډ نه کړې شوې، خو د میسج د لارې وویل چې تیر کال کرونا هم وه، ټول بندونه هم وو او زیاتره دفتر او سکولونه تړلي وو، نو ځکه دغه پنګې ونه کارولې شوې. د فنډونو د ضایع کېدو په اړه خیبر پښتونخوا د خزانې او د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه سوسوارې دا دریځ خپل کړی چې دا پنګې ضایع کېږي نه، بلکې راتلونکي کال کې خزانې ته واپس راشي. دا د مننه چې صوبایي حکومت روان مالی کال 2020 کې تعلیم لپاره 215 ارب روپیه سیوا پنګه یا بجټ ایښودی دی چې پکې 1.5 ارب روپیه د قبایلي ضلعو لپاره دي. دوی وایي د دوی د حکومت د تعلیم اړخ ته ډېره پاملرنه ده، نو ځکه یې ولر تیر کال په نسبت بجټ کې 40% زیاتوالی هم کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال لیدې ته وګورئ، د پاکستان سینیټ د قانون او انصاف قائمه کمیټه د جنسي تیریو خلاف د یو قانوني مسوده منظوري ورکړې ده. د سپتمبر په لومړۍ نیټه په منظوره شوې قانوني مسوده کې جنسي تیری کوونکو لپاره سزاګانې هم مقرر شوې. په دې اړه تفصیل شانواز ترګزین اورو.
په سینیټ کې د قانون او د انصاف قائمه کمیټې د جنسي تیریو ضد قانوني بل منظوري ورکړې ده چې تر لاندې د تیری کوونکو لپاره د مرګ سزا یا د عمر قید سزا او یا بیا د خصي کولو سزاګانې هم مقرر کړي. دغه قانوني بل د قامي سیملای نه د جون په 10 منظور شو چې له هغه وروسته سنټ ورلېګل شو. د سپتمبر په ولنې نیټه د سنټ د دغه قائمه کمیټې چې مشرانه د کمیټې چیرمن سید علي ظفر کوله پکې منظورې په وخت د یادو پیښو په ضد د خصوصي عدالتونو منظوري هم ورکړې شوې. د دغه کمیټې د غړو شمیر 12 دی چې یو پکې زنانه او نور پکې نارینه سنټران شامل دي. د ډان اورسپانې د 2 سپتمبر د خبر تر مخه په کمیټې کې ناستو د اپوزیشن ډلو سنټرانو د خصوصي عدالتونو د جوړولو مخالفت وکړ، خو هغه مخالفت اکثریت غړو مسترد کړ او بل یې منظور کړ. د دغه قانون د لاندې په ټول ملک یو خصوصي کمیټې هم جوړه شوې چې د خیبر پښتونخوا صوبې نه پکې یوازې مهوش محب کاکا خیل اډوکیټ شامل ده. مهوش محب کاکا خیل مشال ریډیو ته د سپتمبر په 2 وویل دې قانون سره به د جنسي تیریو په پیښو کې ډېر کمی راشي، خو دې بیا ځینې نیمګړتیاوي چې په دې صوبه کې شته داسې بیان کړلې.
دې کې چې یو کمزوري د هغه داده چې موږ سره په خیبر پختونخوا کې ډیجیټل فورنزک لیب نشته. د بارډر فینانسز په کار دي او زما په خیال یو ډیجیټل فورنزک لیب جوړول غواړي. سرل طریق کې سوشینو د هغه لیبورټری ټیسټ چې کمی سن هغه موږ لاهور ته لیږو، نو که موږ سره خپل ډیجیټل فورنزک لیب وي نو دا کیسز به نور هم زر چې کوم د ډیسایډ کیږي د دوی رپورټ په موږ ته زر ملاويږي.
د دغه قانون د لاندې ویل شوی د جنسي تیریو د پیښو فیصلې به په خصوصي عدالتونو کې په 4 میاشتو کې کیږي، خو که ملزم های کورټ ته لاړ شي نو بیا به فیصله په 6 میاشتو کې دننه دننه کول شي. البته ملزم ته به د جیل نه د بهر کېدو ضمانت نه ملاويږي. په دغه قانوني مسوده کې دا هم ویل شوی په خصوصي عدالتونو کې به ریټایر ججان نه بلکې حاضر سرویس ججان ناست وي او هغوی به دغه مقدمه اوري. په ډان اخبار کې راغلی د پیپلز ګوند سنیټر رضا ربانی د خصوصي عدالتونو مخالفت کړی دی او ویلي دي چې دوی د رولز یا قانون مخالفه نه دي، البته د خصوصي عدالتونو مخالفه ضرور دي. او همدغه شان د مسلم لیگ نواز دلیل خوا سنیټر اعظم نذیر تارډ هم ویلي چې خصوصي عدالتونو خو پخوا هم جوړ شوی، خو څه مقصد ترې نه دی حاصل شوی. دا چې زیاتره نوی جوړیدونکو قانونو لپاره خصوصي عدالتونه جوړیږي، نو آیا هغه عمومي عدالتونه دغه شان مقدمه ناوري یا پکې اوریدنې او فیصلې ناوخته کیږي؟ او که بیا سبل وجه ده د پیښور های کورټ یو وکیل علي گوهر مشال ریډیو ته سپتمبر په 2 وویل خصوصي عدالت د پاره کوم نوی ججان نه اخیستل کیږي، بلکې هم د عمومي عدالتونو ججان پکې ناست وي. خو بیا هم وویل چې ضروري نه ده چې هر نوی قانون د پاره خصوصي عدالت جوړ شي. نو هغه څنګه
اگزیستنګ چې کوم ججز کم دی په های کورټ کې کم دی په لوور کورټ کې کم دی، وای ناٹ هغه ختم نکړي شي یا نمبر اف ججز زیات کړي. په هر کوم ډیلی وینو په هری او عدالت ته کوئی ای ڈی جے کورټ ته کوئی میجسٹریٹ کورټ ته او کوئی سیشن کورټ ته سپیتش میته کی آفیسونه لګیدلی چې کله ستاسو کور زیات شي نو ستاسو به په عدالتونو باندې برډن کم شي، نه عدالتونه به فیصلې زر کوي، نه به د سپیشل ټریبیونل ضرورت وي. هم دا اگزیسټینګ سیټ اپ کې تاسو کار ښه په ښه طریقه روان.
مشال ریډیو کوشش وکړو چې په سینټ کې د اپوزیشن د غړو سره هم په دې قانوني مسودې خبرې وکړي، خو څه ځواب نشو ملاو. یاد دیوی چې دا بل د قومي سملای او سنټ نه وړاندې د تیر کال په دسمبر د پاکستان صدر عارف الوی د ارډیننس په شکل کې جاری کړو چې سږ کال د جون په لسمه د قومي سملای نه منظور شو، د ستمبر په اوله نیټه د سنټ د کمیټې نه منظور شو. ولی بس په سنټ توړل شي چې له هغه ځایه منظور شي، قانون به جوړ شي او بیا به عملي هم شي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
دونیمی بجی کی دن کی دی خیبر پختونخوا کی او ملی حامد زادنا د خبرونو لنډی سو.
رپورټونه وايي مولا عبدالغنی برادر چې د طالبانو سیاسي مرستیال او د دغه ډلې له بنسټ ایښودونکو څخه ګڼل کیږي د افغانستان د نوي حکومت مشري به کوي. رویټرز خبري اژانس ته دریو سرچینو د سپتمبر په دریمه وویل چې د طالبانو د بانی او روحاني مشر مولا محمد عمر زوی مولا محمد یعقوب او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي شیر محمد عباس ثانی به لوړ رتبه حکومتي چوکۍ سنبالوي. د بلوچستان په زیارت کې د لوی سرتیرو د وژنې خلاف د روان پرلت مشرانو اعلان کړی چې په پښتون میشتو سیمو کې به احتجاجونه او کار بندیز کوي. نن د سپتمبر په دریمه په چمن او پشین کې مظاهرې شوې دي. د دې ترڅنګ په کوټه کې هم د مظاهرې لپاره تیاری شوې ده. د احتجاجي پرلت چې نن یې اتمه ورځ ده لاغ وروسته پیل شو چې کله د اګست 26 د زیارت منګي ډیم ته نږدې د سړک غاړې بم د لویس ازواک درې سرتیري ووژل. د بلوچستان حکومت له پرلتوالو سره لیدلي خو مذاکراتو یې لاسه نتیجه نه ده ورکړې. په خیبر پښتونخوا کې د سرکاري کالجونو استادانو د تعلیمي ادارو د ممکنه نشکارۍ خلاف د سپتمبر په دویم احتجاجي لاریونو نکړي. په پیښور کې د صوبایي سیملې مخې ته د احتجاج په وخت د صوبې د کالجونو د استادانو اتحادیې مشر مشال ریډیو تویل د کالجونو د شخصي کولو سره به ګڼ زده کوونکي فیسونه ورنکړی شي. بل خو د شمالي وزیرستان په میرام شاکی هم د پوسټ ډیګري کالج استادانو یو احتجاجي لاریون کړی. صوبایي حکومت وایي دوی د کالجونو د نجی کولو سره اراده نه لري. د بلوچستان نېشنل ګوند بنیاد ایښودونکي او د بلوچستان لومړی وزیر اعلی سردار عطا الله منګل پرون په کراچۍ کې د اوږدې ناروغۍ وروسته په حق رسیدلې. نوموړی له ډېرې مودې راهیسې ناروغ او د کراچۍ په یو شخصي هسپتال کې تر درملنې لاندې و. د هغه عمر 92 کاله و. د سردار عطا الله منګل جنازه به د خوستر په وټ سیمه کې نن کېږي. د افغانستان د ملکی هوایي چلن ادارې خبر ورکړی چې آریانا افغان هوایي شرکت د جمعې له ورځې خپل داخلي پروازونه بیرته پیلوي. د ادارې او په خپل آریانا شرکت پیلامیو کې دا خبره کړې او طالبانو ویلي چې بل افغانستان سره سفارتي اړیکې برقرار ساتي او د امریکا په مشرۍ کې د نړیوالو عسکرو له وتلو وروسته به د کابل نوي مشران د اقتصادي مرستو لپاره په بیجینګ تکیه کوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ملي حامد زاده درته د خبرونو لنډیز وړاندې کول. اوس ونیدي خبرونه د مشال آنلاین او خراغله. هر ونې زموږ همکار بشیر غوښ تاسو لپاره د ونیدو خبرونه برابرای. د خبرونه یو وار مخکې تاسو هم اوریدلې په تکراری توګه وړاندې کوو. راځي چې وورو مشال آنلاین.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو.
مینو سلامونه. که انټرنیټ کاروئ نو تاسو ته به معلومه وي او که نه کاروئ نو د دې پروګرام تر اورېدو وروسته به خبر شئ چې ځینې خلک د بیان ازادۍ په خوږو کې داسې تراخه وړاندې کوي چې ځوانان پې تشدد ته هڅېږي. زه بشیر غواخم او نن په مشال آنلاین خبرونه کې پر دې بحث لرو چې د بیان ازادۍ څنګه په غلط ډول استعمالېږي، چارواکي په اړه څه کوي او موږ تاسو په څنګه له دوکه کېدو ځان ساتلی شو. دا سړی مولوی سردار ولی حقانی نومیږي. په نږدې هر خبره کې د توجه د غږ له امله په ملا توجه هم مشهور دی. هغه په
پر فیسبوک ډیر فعال دی خو دغه د شهرت یو ورسته وجه چې د جیل تور سعود تعلیم مبارزه لپاره نوبل جایزه ګټونکی ملالی یوسفزی ته د مرګ ګواښونه کولو. تر دې مخکې هم هغه د زندان سیل کړی دی. د اپریل په میاشت کې په یو تقریر کې په بې بنیاده ډول هغه وویل چې کرونا وایرس جعلي دی او چاته زیان نه رسوي. خو کله چې پولیسو بوت نو له حوالاته یې په بله ویډیو کې په خپلو خبرو پښیمانی وښوده. اوریدونکو دا په انټرنیټ له بیان ازادۍ څخه په ګټه اخیستو د غلطو معلوماتو خپرولو له ګڼو مثالونو څخه یو دی. ځینې پروپاګاندا خو تر دې بریده خطرناک وي چې ځوانان ټوپک راخیستو او د وسلوالو لیکو سره یو ځای کېدو ته وهڅوي. دا په بیان ازادۍ کې ځکه ناراضي چې د بیان ازادۍ د خلکو ګمراه کولو ته نه بلکې په داسې شکل خپلې خبرې کولو ته وایي چې چاته تی زیان ونه رسیږي. د پاکستان په عین کې د بیان ازادي د ملي ګټو او مذهبي مسلو ته په پام کولو سره تړل شوې ده. په اړه یې قانون پوه اډوکیټ طارق افغان وایي
د پاکستان د عین آرټیکل 19 د اظهار رائے د ازادۍ تحفظ ورکوي چې هر وګړي ته د دې ملک هر شهري ته دا حق حاصل دی چې هغه سویل غواړي هغه دی ووایي. خو ورسره ورسره په دې آرټیکل کې دا هم ویل شوی دی شرط دا دی چې د مذهب خلاف به هغه خبره نه کوي، د پاکستان د سالمیت خلاف به هغه دغه رائے اظهار چې دی نو دغه نه استعمالوي. کچری یو سړی یو شهري د دې خبرو نه بارو زی چې دغه د بیان نه دغه د تقریر نه نور خلق چې دی هغه راپاریږي نو په دغه صورت کې دا فریډم اف سپیچ چې دی نو دا نشي استعمالولی.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
زمو کوربه بشیر ګواخم له بیان ازادۍ څخه په غلط ډول د ګټه اخیستو په اړه بحث ته دوام ورکوو. تاسو واوریدل چې د پاکستان په عین یا اساسي قانون کې د بیان ازادۍ لپاره شرطونه ټاکل شوی دي. د دغو شرطونو څخه د سرغړونو د څار لپاره حکومت ادارې هم لري. په دوی کې د ترګر سره د مبارزې ملي اداره ناکټا هم شامل ده. د اپریل په میاشت کې د دې ادارې د انټرنیټي جرمونو د څانګې په خپل کلینی رپورت کې ویل چې د دوی په غوښتنه د ټکنالوژۍ کمپنیانو فیسبوک، ټویټر او ګوګل په ټولنیزو رسنیو نور لزرا وسوه وویش اکاونټونه یا حسابونه او پاڼې په دې تور لری کړي چې له دغه حسابونو مذهبي کرکی او سختدریزي زیاتولو لپاره مواد خپرېدل. اوریدونکو که تاسو پر فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام یا پر بل سوشل میډیا یاست نو درته معلومه بوي چې تاسو کولی شئ له بیان ازادۍ ګټه اخیستونکي هغه اکاونټونه رپورت یا په اړه یې شکایت وکړي چې غلط معلومات خپروي. د پاکستان حکومت تر مخه په 2006 کال کې په پاکستان کې د فیسبوک، یوټیوب او ټویټر ادارو ته خلکو دا رقم 40,000 شکایتونه لیږلي وو. دا شکایتونه تر ډیره د سختدریزي موادو اړوند وو. فیسبوک د 2006 کال په مئی میاشت کې د څارنې یوه ډله جوړه کړې وه چې د جعلي خبرونو یا فیک نیوز، بېلارې کوونکو معلوماتو یا ډس انفارمیشن او سختدریزۍ مخنیوي لپاره پر خپرېدونکو معلوماتو نظر ساتي. په دې 40 کسیزه ډله کې د پاکستان د ډیجیټل رایټس په نامه غیر سرکاري ادارې مشره نگات داد هم شامل ده. هغه مشال رډیو ته وویل فیسبوک د داسې موادو په اړه هیڅ زغم نه لري چې خلک تشدد ته وهڅوي.
فیسبوک اصول لري چې لمخې زیانمنونکي مواد لري کوي، جعلي خبرونه او جعلي اکاونټونه هم ختموي. د خلکو لپاره زما لارښوونه ده چې کله تاسو فیسبوک کاروئ او مخ ته مو خبرونه راځي نو لومړی یې له نورو سرچینو تایید
کړئ. هر اونې لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واوري.
اوریدونکو تاسو د بیان ازادي په اړه مشال انلاین خبرونه د مشال ریډیو پر وړیا موبایل ایپ هم اوریدلی شئ. د دې ایپ ډاونلوډول لپاره تاسو ته یو انټرنیټ لرونکي موبایل فون پکار دی، نور پرې څه خرچ نه راځي. ډاونلوډ کړئ او په هر ځای کې چې یاس موږ په اسانۍ واورئ. مشال آنلاین خبرونه کې ما بشیر گواخ اوري په غلط ډول د بیان له ازادي ګټه خستو پاړه بحث ته دوام ورکوم. ځینې څېړونکي او د بیان ازادي فعالان د پاکستان پر حکومت نیوکه کوي چې د سختګریزي او تشدد د هڅونې په تور ځینې داسې اکاونټونه هم بندوي چې پر حکومتي پالیسیو نیوکه کوي. په اسلام آباد کې د انټرنیټ او بیان ازادي لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې بولو بی مشر اسامه خلجه وای د سختګریزي مخنیوي لپاره د ټولنیزو رسنیو څارل ښه خبره ده، خو حکومت باید د بندشو اکاونټونو په اړه یوازې شمیرې نه بلکې پوره معلومات او وضاحت خپور کړي.
دیکھیے دا قتل پکار دی چھ سما ٹرانسپیرنسی دا نو دے منگا تو سمرا معلومات چھ دے ملاوی گی لگیا دی چھ دا نئی چھ دا چھ کم طاقت تے سوشل میڈیا اکاؤنٹس لرے کول دا غلط طور بند استعمالی گی خونہ لگیا دے نو دیکھیے دا ضروری دے چھ دا سے اکاؤنٹ کم چھ خطرہ ذاتی دا خلقو جوند چھ دے پا خطرے کے اچھائی دا سے اکاؤنٹ چھ دے ٹک تے لرے کول پکار دی. خدا نہ چھ سوک ام تاسو گنائی چھ دا لگ شاتے بم دے دے بل سے تنظیم سرا کنیکشن نه لاغه اکاؤنٹ تاسو لری کای یا چا غی داسې خبره ډو خطرناک کړي نه نو دا خو بیا سنسرشپ پلا چدې زیات سی نو دا اظهار رائے چه کم حق ته هغه ضروری ده، خو خو ظاهری خبره ده چې اظهار رائے حق چې نو غی کې مونږ داسې مواد یا نشو چې ده په انټرنیټ باندې لګولې کم وجه نه خلکو په ژوند ته چې ده خطرناک راځي.
سی د بیان د ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
خود پاکستان حکومت وای یوازې د هغو خلکو اکاونټونه بندیږي چې د مذهبي کرکې او تشدد راپارولو هڅه کوي. د وزیر اعظم عمران خان د مذهبي چارو سلاکار مولانا طاهر شفیع د جون په لسمه په یو خبري غونډه کې وویل
ازادۍ اظهار رائے
د خپل رائے د اظهار او بیان ازادۍ د حق سره مونږ پرون هم ولاړو او نن هم دي، خو هیڅ چاته بعد پروپاګاندا اجازه ورنکړو. حکومت هغه وخت په ګام اخیستو مجبور شي چې بے بنیاد پروپاګاندا خپریږي.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ. په کوټه کې د بشري حقوقو وکیل اډوکیټ علي احمد کاکړ چې پر انټرنیټي جرمونو د ځینو تورونو کسانو مقدمه کړې دي، وایي چې د حکومت لپاره د انټرنیټ چاڼول ډېر مشکل کار دی، نو ځکه باید خلک په خپل عادي ته پام وکړي چې کوم شی په ضرر دی. دغه په وینا کې دې ته پام وشي نو پر انټرنیټ د تشدد پرونکو ویناو څخه خلک بچ کېدلی شي.
د وس په دن دور کې د سوشل میډیا پراتک کې د سټیټ وجود کمزور ایس ولی الته هر گروپ هر شخص هر کس د خپل ځان له یو خپل دنیا لري او په دې په حالات په دارنګ حالات کې هر ذمہوار شخص ته هر ذمہوار سړی ته دا پکار دی سی دارنګ بیان وکي سی هغه ځخه نو وبل چا ته نقصان نه ورسېږي، د بل چا و نظریه ته نقصان نه ورسېږي، د بل چا و و و و و و فکر ته نقصان نه ورسېږي. نو بدرنګ حالات کې مش په سوشل میډیا دور کې مجبور سو سی هغه ته د هر شي ترانسلیشن مخالف گروپ په مخالف انداز کوي، نو هغه د بل گروپ دغه د وضاحت نمخ کی پرغه باندې اٹیک کوي.
اوریدونکو له همدې سره د مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر گواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. مشال آنلاین ونی د خبرونه مو اوریدا او اوس وخت راغلی د یوې بلې ونی د خبرونه. دا تعلیمی خبرونه روښانه مستقبل هر ونی تاسو لپاره زموږ همکار منور شاه برابرۍ. دا خبرونه یو وار مخکې هم تاسو اوریدلې، نو راځئ چې وورو روښانه مستقبل.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وای د تعلیم هر څانګه خپل خپل اهمیت لري چې د ژوند په بیلابېلو برخو کې کردار لوبوي، خو زموږ په ټولنه کې زیاتره مور پلار غواړي چې بچي یې ډاکټران شي. دې کې هیڅ شک نشته چې ډاکټر جوړېدل ډېره د اعزاز خبره ده، د انسانیت خدمت دی او مقدسه پیشه ده. خو د دې دا مطلب نه دی چې ګنې د تعلیم نورې شعبې یا برخې کم اهمیت لري، بلکې هغه هم په خپل ځای ډېر عزت او احترام لري. بیا که وګورو نو د طب یا صحت په شعبه کې هم یو شمېر څانګې دي، یعنی ډاکټر، نرس، د داروګانو ماهرین او په دې کې تحقیق کوونکي. دا راز نورې هم د صحت سره تړلې یو شمېر شعبې شته چې د ډاکټرۍ عمره احترام او عزت لري. د دې هفتې په پروګرام کې درته د نرسنګ په حواله معلومات درکو. په دې کې اولنۍ خبره دا ده چې د نرس ذکر کیږي نو زیاتره خلک دا فکر کوي چې دا به زنانه وي، خو داسې نه ده. سړی هم نرسان جوړېدلی شي چې پکې د اعلی تعلیم د لارې لوړ مقام ترلاسه کولی شي. همدغه راز یو ځوان نور خان چې د نرسنګ اعلی تعلیم یعنی پی ایچ ڈی کوي، مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي:
زه به وایم چې نرس وی خلکو ته درېم، په دې کې دا نشته چې دا جنې ده او دا خلک دي. مونږ که سوچو کو مخکې به ډېرې زیاتې کمونږ دې هسټري ته ځو، خو به خبره ډېره اوږده شي. خو د اول نه په دې کې جنکۍ ډېرې زیاتې شاملې دي. دا ولې شاملې دي؟ ځکه داسې ده چې د کم زنانو یو هغه زنانه د زړه نه، د کم د زړه د کومې نه کم چې هغه د یو کس خدمت کولی شي، هغه جذبات مونږ په نارینه کې دومره نه شو لیدلی. شروع کې یو دا کنسپټ و، خو بهرحال چې کله مونږ دا جنګونه شروع شو، دا حالت دي چې رالو چې کله څنګه زنانه ته د یو کس ضرورت دی، نو د زنانه داسې مسلې وي چې هغه نارینه نشي حل کولی، او د دې نارینه مریض داسې مسلې وي چې هغه زنانه نشي حل کولی. نو په دې کې رو رو دا تحقیق شروع شو، رو رو دا ایڈوانسمنٹ راغی چې څنګه لکه د نارینه وو یو ضرورتونه دي، هغه هر قسمه ضرورت کیدی شي، او هغه لکه زم په دې کلچر ډیفرنسز واخلو یا زم د سوسایټي والو، نو هغه کې څنګه چې د نارینه سره ډیلینګ کوي او زنانه سره زیاتره ډیلینګ کوي، نو دغه شان دا ضرورت محسوس شو.
نور خان وایي ک یوې خواته رنځورانو ته د خدمت او مینې د جذبې ډیر ضرورت وي او زنانه سپکې خکردار لوبول شي، نو بلې خواته د زنې مریضانو په خدمت کې د نارینه نرس کردار ډیر مهم وي. نو مولي نه مو پوښتلی چې نرسنګ ته څنګه راغی؟
کله ما د ایفسی ایگزام ورکو او هاي کې هم ټولو د مور پلار یو خوښ شو چې د مازوی نه پرشر یو څوک د مازوی نه هیڅ شي، سو دټس نو اصل کې په دې وخت کې زما یو داسې د هو چې د سټ میډیکل فیلډ زما یو فوکس از د میډیکل فیلډ را نو ما ته اپورتونټی ملو شو چې د نرسنګ راشم، او ما د خپل مشرانو نه مرګرو نه اپین واغستو چې را سره د بیماری بارے کې پوره یو تفصیلی جایزه وکړه. نو ما ڈیسائڈ کری زدی فیل ڈریکشن اوف دا جائن کم نو لکه زدی کر دی کی انٹر شوم، نو ما بیا دا ایکسپیکٹ چیر زما نور هم مرگری کم چی دی نور خلق دی اغام راشی، زکا چی کل زدی تا انٹری زما نو شوی، نو ما دا فیل کولی چی نیوی زا پا دی کی خفیوچر نیوی او سا دی مستقبل خانوی. خو چی کل زرالا نو ما تو اس دا اندازو لگی چیر دا یو ما دیر خدی چی نو دا یو ما دیر خواه
نموړی زیاتوی. د انسانیت د خدمت لپاره یې نرسنګ خوښ کړي چې پکې یې تل د اعلی تعلیم ترلاسه کولو کوشش کړي دی.
دا یو چې دا په خپل باندې مختلف ځګونو کې داخلي وي، خو ما په دې کې مونږ یو سوچ کوو دې کې دوه شیزونه دي. دې نه فیل کړي یو د ډیپلوما هغه درې کال وي، یو کال ډیګري، نو ما را سوچ کوو چې ډیګري اخلم څلور کال دی ایس ایس سی نه پاس کیږي. نو ما ته په شفا انټرنیشنل اسپیشلټی اسلام آباد کې یو مکمل اوسو، او زما نمبر هم سیوا وي په چې په 800 کې پاره باندې خلک میډیکل پروفیشنل کم انټر کیږي. زه هغه پر دغه باندې زه دې چې شفا انټرنیشنل اسپیشلټی اسلام آباد کې کم چې موجود دی، زه هغه ته ما دا ډیسایډ زه ایډمیشن سٹارټ وو او ملټی فارم جمع کوو، حضرتی پروفیشن ته کیما ایڈمیشن هغه سلو کال ډیگری دا او دا د سوال لسم میچ وته پختو کې سوال لسم مو داغي په متاخنه کیدا او داغي نه ذکر ز فارغ سم نو هغه د داسې فرینکم د یو انټرنیشنل ارګنایزیشن چې ما پورې دنیا سره خپل مقابله کول شو ما د مختلف ما په دې خپل مرټ باندې په دغه ډیگری دنه کې ما دوه کال سکالرشپ واغستو په خپل قابلیت باندې په دغه دوران کې ما یې خپل تعلیم نه پریدم ما ورسره ورسره بل ډیگری کې داخله واغسته ماستر ان پبلک هیلث په دې کمپلیټ کو او فائنلی ما دا خان اپرچونټی رل ایم ایس سفر هغه پر ما داخله وکړه نو قدرت داسې کار وکړو چې هغه کوم سکالرشپ اناونس کړو نو په پوره صبح کې صرف او صرف د هغه خان ټیسټ ما پاس کو او هغه سکالرشپ ما ته ملو او زه هغه خان ته انټری شوم
نور خان وای په نرسنګ کې د شپاړسم ترڅنګ یې د صحت سره تړلې یو بل د شپاړسم ډیگری هم وکړه او دا مهال د پی ایچ ډی لپاره هلې ځلې کوي دا چې د یو ډاکټر او یو نرس په کار کې څه فرق دی نو موړې وای
زه به دا وایم چې په نرسنګ او په ډاکټر کې دومره هیڅ فرق نشته زموږ کم چې دا بیسټ ډیگری کیږي د دې پورې کم چې یو ډاکټر یو کار کوي حال د زه به دا وایم چې خلکو زموږ په دې دنیا کې بلکې خاص کر زموږ په داسې کم دی ورته انټرنټس چې ته وایې لکه دا پاکي نو د کې ملکی 10 سوچ راځي کیږي چې نرس کو صرف لسم پاس کړی دی او راغي لګي سبق زکو او د مریض خدمت کوي بس خو اصل کې دا سینه ده نن سین چې سو کو کی په خمانو کې د خزینو کې خطا علم حاصل کی د ایف ایس سی نه پز ډیگری کی او چې دا کله حاصل کی نو اغا په دې کې د هر بیماریانو د هر مریض د هر قسمه کم دنیا کې چې نور بیماریان راځي چې هغه سره تحقیق نه شي هغه تحقیق ټول هر څه دی هغه څنګه په میډیکل کې انوالډي د پښان دی هغه په نرسنګ کې انوالډي
نور خان زیاتوی د تنخواه مراعات او عزت په لحاظ ډاکټر او نرس یو بل ته ډیر نستې وي د نوي کلپنوم خپل پیغام کې نو موړې وای
کله هم دی پېښه تر ازي موضوع ته ولنه دی چې ډیپلوما دی نه کوي ځکه چې پاکستان نرسنګ کونسل د پاکستان کم ريجستریشن اتارټي دی چې هغه ټول نرسان لایسنس ورکړي چې هغه په مسلکي کې پریکټیس وکړي نو هغه اوس ډیپلوما ختم نه کوي کال دوه کې ودا ډیپلوما ختم شي ټول پاکستان کې به بی سي ډیګري مختلف اسکالرشپ اپرچونیٹیز دی دی محنت کیو کی چپ اینڈ ٹیسٹ کی اسکالرشپ واخلی او زب بی بل دا پیغام دا ور کوم چی ہر کلا کدی وسن دی سی سٹارٹ کی نو بی ایس سی کول یا نرسنگ کول دا فل سٹاپ نری دی دی دا وخت نخل انٹینشن دار دی زب من ایم ایس کوم زب ایم ایس سی کوم زب پی ایچ ڈی کوم
نور خان وای ک یو تن ک د انسانیت د خدمت لپاره خپل ژوند د وقف کولو جذبه نوي هغه ډاکټر هم نشي جوړیدل او چا کې شي دغه جذبه وي نو هغه د نرسنګ د لارې هم لوړ مقام ته رسیدل شي د نرسنګ په حوالہ په روښانه مستقبل کې د دغه ډول یو بل شخصیت سرګندونه هم درته وړاندې کوو د یوې لنډې د مې نه پس
د مشال ریډیو پر روخانه مستقبل خبرونه کې داونه معلومات درکاو چې نرسنګ یو واسي ترجمه کو پورې محدود نه دی بلکې الکانم چې په لسم یا دولسم جماعت کې ساينس ویلی وی قبول شي چې په نرسنګ کالج کې داخله واخلي او نرسان جوړ شي په دې اړه د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ
رئیس اغول خاتک چې په نرسنګ کې یو پی ایچ ڈی کړي وایي د لسم جماعت پاس کولو نه پاس یې پلار وفات شو او کورنۍ یې د وړاندې تعلیم لپاره وس نه لرلو خو د ډاکټر جوړېدلو ارمان یې وو نو د هغې پوره کولو لپاره نرسنګ ته راغله
میټریک کې زما ډېر ښه ریکارډ وو ډېر ښه مارکس وو زه میډیکل ته تللی شوم خو له ماته دا هم احساس وو چې کو زما مور ما باندې نور ایکسپنس کوي نو د د کمای خودو نظریه نشته ده نو دا به زما مور باندې یو ډیر برډن وی ما نرسنګ په خبر نه کړو لیډ ریډینګ هاسپټل کې 1976 کې ما جوائن کړو ایز ا سټوډنټ دریو کال دا نرسنګ ډیپلوما پروګرام هغه چې ما کمپلیټ کو نو هغه نه بعد ما یو کال د پاره عمال تل لیډ ریډینګ هاسپټل کې بیا یو چارج نرس په تور باندې مال تکارو کو او هغه نه بعد بیا ما میډیفری پروګرام کو دا د یو کال پروګرامي نو هغه کې لکه ډیلیوري په بارا کې او مدر او چایلډ په بارا کې سپیشل ټریننګ وی.
رئیس اګل بی بی وای په پیښور کې د ځنې مشکلاتو سره مخ شو نو ځکه کراچۍ ته منتقل شو، خو هلته یې هم د نرسنګ پیشه جاری وساتله او په آغا خان هسپتال کې کار شروع کړو چې په سر کې یې د نور تعلیم لپاره کینیډا ته واستول شو.
زالت بیا کینیډا چې نه واپس تلم ما ایز ا چارج نرس کار شروع کړ چې ما ته بیا دوباره چانس ملاو شو. دی چې کوم میکماستر یونیورسيټي ته تللم ما 6 منت ورک سټڈی پروګرام ته، نو بیا زه د بی ایس سی د پاره لاړم میکماستر یونیورسيټي ته دوباره. او چې هلته نه رالم نو زه اول بیا دی زه پروموټ کوم مینیجر لیول ته، زه بیا شفا هاسپټل ته لاړم او هلته بیا د هغې فرسټ ډایرکټر اوم د شفا هاسپټل، نو هلته بیا ډېر لکه سیستمز مو شروع کړل هر څه شو.
د رئیس اګل په وینا زیاتره خلک فکر کوي چې نرس کم تعلیم یافته وي او یوازې په وارډ کې ډیوټي کولی شي، خو که څوک غواړي نو په نرسنګ کې هم د اعلی تعلیم ډېرې موخې راځي.
پاکستان نرسنګ کونسل زموږ د نرسز ریګولیټری باډي کې ده، هغې کې د یو کنسلټنټ جاب رالی، نو زه هلته لاړم. هلته چې ما کار وکړو هغه ټایم کې زما دا ورسره و چې زه د ماسټرس ته لاړه شم، نو زه لاړم ماسټر کولو ته یونیورسټي آف نیو ساؤتھ ویلز آسٹریلیا کې، سیدنی کې دا یونیورسټي. ما ماسټرز وکړو ان هیلتھ ایڈمنسٹریشن، نو آئی کې بیا تقریباً دو نیم کال تیر شو او زما ایڈمیشن شو یونیورسټي آف البرټا کې پی ایچ ڈی دپاره. نو زه لاړم پی ایچ ڈی دپاره، هلته چې څلور کالمه تیر کړل او 2007 کې واپس رالم.
رئیسا ګل خټک دا مهال په آغا خان یونیورسيټي کراچۍ کې د نرسنګ پروفیسر ده، دا چې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د 12م نتیجې لا هم نه دی راغلي. دا زده کوونکی په آغا خان یونیورسيټي کې څنګه داخله کولی شي؟ نو موري اویل
آغا د ایداسي تل کولی شي چې پوم سټوډنټس چې اف ای سی ایگزام ورکړي او لا رېزالت نه راغلي کنه، نو هغه په خپل پیپرو کې کوم کومونګه ته وختري پیپر یې کې د خپل فرست ایئر ریزلت په پکی جمع کی او سیکنډ ایئر والا کې بولی کی چې ریزلت از اویټډ. او بیا چې لکه دا اوس چې مونږ کوم اپلیکیشن انوایټ کړی د دوی خو کلاسز به شروع کیږي جنوري نه، ان شاء الله جنوري 2015. نو تر دې پورې هغه ناول به د دوی اول به ایگزام وي انٹری ٹیسٹ او هغه نه بعد به انټرویو وي، نو تر دې پورې د دې ریزلت پر راغلي چې کو دې لا سیکنډ ایئر ریزلت نه راغلي، نو فرست ایئر ریزلت به جمع کی موږ سره. ایکچولی کو تاسو زمونږه ویب سایت باندې لاړ شئ کنه، د آغا خان یونیورسيټي ویب سایت باندې، او السنا هغه نه بیا سکول اف نرسنګ لاړ شئ، نو هغه باندې پورا انفارمیشن ورکړی دی.
پروفیسر ډاکټر رئیسا ګل خټک وای یو وشتمه پیړۍ د تعلیم او ترقۍ پیړۍ ده، او د نن سبا هلکان جنکۍ دومره خوش نصیبه دي چې د نړۍ هر ګوټا د تعلیم هر شوبې لپاره تللی شي. پکار دي چې پښتانه ځوانان د دې نه ګټه پورته کړي او د قام او وطن نوم روښانه کړي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې میرو ټلیفون وکړی او خپل پیغام ریکارډ کړی 00202212211 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي. خاط او آباد شئ.
ಮಾ